لغرمی مخکې لس بجې دي. زه صفي الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسېدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې، خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي په 2023 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو وبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو دراوتلو اټکل شوی. دغه وزارت له خبر پانی سره سم د ناڅاپي ورښتونو او سیلونو دراوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او ځو کې شوی. د خبر پانی کې هم دراز ویل شوی د سیلونو او وبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خړونو کې ډیر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل دراوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانټیننټل کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په کوربتوب شوه. افغان لوبډلې 15-4 بریا خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس تر ګواتیمالا وروسته افغانستان نن سهشنبه له کویت، سبا له استرالیا او اخري لوبه کې پنځشنبه له کوربا تایلند سره مخ کیږي. د یادو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره شي. د روان سپتمبر 14 په ازبکستان کې پیلېږي چمتووالی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غږ کړی چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي. دوی د خبرداري ورسله غوړ ورکړ چې په اگست میاشت کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ دفتر د دوشمې پورس په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ. د دې ادارې د کارپوهانو لخوا راټول شو او ترلاسه شو معلومات پر بنسټ د اعدامونو شمیر چې په جولای کې 15 او په اگست کې لږ تر لږه 2 برابر شوی. په ایران کې د روان کال له پیل راهیسې د اعدام شو کسانو شمیر له 400 اوخته او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شامل دي. په دې ډله کې نږدې 10 افغانان هم شته. اکثر اعدام شوي له مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تړاو دي. خو اندېښنې دي چې د ایران رژیم خپل سیاسي مخالفین او ګڼ هغه کسان هم اعدام کړي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي دي. د پاکستان د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خبروي، په تازه راپور کې ویلي 13 اگست د 2013 کال له جولای را په دې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. دغه غیر حکومتي مرکز په خپل راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خبر کړی ویلي په 13 اگست کې په بلوچستان کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې وشوې. خو د ورتیرو میاشت پرتله په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې امنیتي پیښې یو څه کمې وې. د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز زیاتوي د اگست میاشت د پاکستان لپاره سږ کال تر ټولو خونړۍ وه او پکې 245 تنه وژل شوي. د دې مرکز پر اساس په وژل شوو کې 92 ملکیان، 45 پوځیان او 103 د دولت وسلوال مخالفان دي. او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي. منګولیا له 2002 کال راهیسې هغه ژمنې منلې چې روم د کړنلارې غړي باید اجرا کړي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی پرون د روم کړنلارې ته په اشارې وویل دوی د دې سفر په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او په منګولیا کې د خپل پلاوي له لارې د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه خپل دریځ په زغرده روښانه کړی دی. د همدارز ویلي اروپایي اتحادیه په اوکراین کې د نړیوالې جنایي محکمې د تحقیقاتو ملاتړ کوي او د ټولو دولتونو د همکارۍ غوښتنه کوي. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې د جنګي جرمونو په خاطر د روسیې د ولسمشر د نیونې حکم صادر کړی. دا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمونو د نړیوالې محکمې یو اړوند هیواد ته سفر کوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغۍ هم خلق باندې کې او غاګي وځي او سیغه هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونه وځي.
حق می حرام
پرخ خزو باندې د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او لدی عمله د افغان میرمنو اندېښنې. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وو چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیت د اخر نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر منرتونکو، د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ور باندې لګیدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کاوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ور باندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه، طالبان موږ ته وایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلې یو، نه اوس ګرځو، او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځای نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضروریت دي. اوس یو کورنۍ کې 10 دي، 8 دي، نارینه به یو نفر یې هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به محروم راسي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپل په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي چې بے حجاب وګرځي. حجاب څه شته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده، ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږې؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سې هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه بے حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سي، هغه له منځه وړی سي، هغه منې کوی سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپل رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل خو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فلحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکار چې د واتساپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي، افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغیو څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت دغسې دی، قفس کې او مرغۍ هم خلک بندي کې او غږ یې وځي، اوس یې هغه هم ویلي دي چې غږ مو عورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوئ. خو دا هم غودي ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک، ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو غودي څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قران شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز پاک لچ پر ښځو لګولی وایي،
پرختیا چې ما واوریدل چې دا بل فرمان رئیس سره ده چې دا خزی باید مطلق مخه باید پټی کنه د پخوا پخوان لایک چادرې او باغوندی یا چې دا بخې چې نقاب هم استعمال کو زموږ سترګې ښکاری. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي کنه چې مونږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت دا ټول خلک مسلمانان دي او هغه پویږي په خپل چې سرقام د خپل اسلام مختوی سي او خپل حجاب سرقام کوي یا په هر شکل چې غوښتل ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند مختوی وړلې ده کنه. هغه خاطر چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه او هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي، مونږ او راس په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر ده. خو برناقه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کې کنه، دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کېدی شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بل خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي کنه مریضګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اول زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هیڅ بیرون نه وتل په دې چې ما او دغه ماسک اچول زما نفس قاعده ده. لږه خاطر ډیر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کوم، کنه استفاده نه کوم دا ماسک. هغه خاطر زه پیغمه ده خوایند او د مایندو له درد څخه د مریضي او څخه کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خوایند دا مرز لري چې نشي کول خپل مخ پټ کی کنه، او دا مخ پټول چې دا کنه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کی کنه، دا زیاتی ده چې زمونږ خویند سره کېږي او دی فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي کنه، یو حالت را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه، او اسلام کې هیڅ بدی نشته. څه شی چې مونږ کوو کنه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسی تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي کنه، مونږ او تاسو ګورو د غربي مملکتونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي کنه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي، او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه کنه، د په حساب د لوګې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري، په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي کنه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي. دا نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو کنه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي، او ټول افغانستان به خاموش شي. نو د غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي، په دې چې افغانستان چې دی یو په زوس نه وي 80% ښځې دي کنه، هغوی دا سده دا واس چې په حساب خاموش شي کنه، بس افغانستان خاموش کیږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلوي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې له دې طالبان بیا وخت ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي. طالبان کېدای شي چې لږه دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد ناقص ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون مه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهیږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نجیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی زد ناقص خبرې ډېر لري چې اپار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغه له خاطر اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دي، هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلي وو دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل، همدا چې د نن وته په حساب ټکول شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینه لپاره فشارونه راوړل. خو اوس دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یار ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې ده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل ځانونه نسی اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه ونوځي، همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نه شي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللې دي، هیڅ وخت هم داسې والاتی ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناستو کنه. مونږ فکر نه کول، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که الکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطره اته وایي چې اواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو سمر ناسه مطالعه لرو، د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي، دا دین د وسط دین ده کنه. او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل. مونږ د 1400 کال مخ لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځو ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نه ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی، او د اسلام نه لږ خلک لري لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره وګورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تفصیل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل اتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله. نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل فاعرض عنها، نو بیرته د مخ د سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب رقاق، دا هغه د لباس او دا ډیر نری او ډیر نازک لباس و، لکه موږ باید وخت کې کوم توجه شو کنه. نو د وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسبه نه ده لن يصلح منها ان يرى منها، یعنی په کار نه ده چې د هغه اندام ښکار شي، الا او وی ویل چې په کار نه ده چې د هغه وجود ښکار شي مگر مخ، لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې تک بهر وزي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده، فقط مخ دي ښکارې باک نه کوي، لاسونه دي ښکارې باک نه کوي، که قدمین دي ښکارې باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو، تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه، په تیشي غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي، افراطیت مکوي په دین کې. ولی فان من کان قات من کان قبلکم، تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو، هغه په څه وجبانی په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی آیته رسول الله نه خپويږي، که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیته د اخر نه خپويږي، که اوس موږ چرته دغه سی وایو چې اوس فتنه ډیره ده، آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک به مخ کې ځینو، الله پاک به پیغمبر لویلې وایي چې کنا چرته داسې حالات راغله او داسې مملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي، به دغه وخت کې مخ هم پټ کی. نو چون دلته دا خبرې نشته ده، په دین کې غلو نشته ده، دین موږ ته واضح ده، د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي. او ډیره په بخنه سره یو خبر بل اضافه کوم، په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ، لاسونه او قدمین چې دا په عورت او په حجاب کې نه راځي.
رسول دی طالبان د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویل دي چې د خزو ټول مخ د پټي، د خزي غاګ د نه اوریدل کیږي، څومره بیا افغان خزي په تکلیف کړي، لرواني اړخه دوی وځپلې وی زبرولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دي، دو پک څنګه د څه خبره رو بس؟ فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو د تشریح ورکه چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نم مخ کروانی، ته د امام ابو حنیفه رحم الله نم مخ کروانی، ته د نور ائمه نم مخ کروانی، شیخ البانی رحمه الله نم ته مخ کروانی. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشالول، د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول، د اغه د تطبیق پروسه روانه ده، او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي، د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او دو ټولنې کې حذف کول، او وسره څنګه بیرته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په مېرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ د فتنه له مانه سره وهي، ته دغه مملکت حاکم ووس، خو ته فتنې له منځه یسه، ته مېرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساس منم، اصلا فتنه نشته، دو تشه د منځه ویسي. زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقيقي اسلام نه خبرم، ما په حقيقي معنی سره علوم ویلي دي، حدیث مې ویلي دي، قران مې ویلي دي، اجماع د علماو نه خبرم، قیاس باندې پويګم. زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم، غونډي مملکتونو ته تلم، خلیج ملکونو ته تلم. یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو او د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دوه کوم راتګو، د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو، ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تکړه چې ما تخصص کولو، زه هغه نه چیلنج ورکوم چې افغانستان غوندي سیستم د دوه مال ال تخکاره کې په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې جداد مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به د دوه خبره منم دوه وای چې بالکل سیدا خو اصلا نشته دي اصلا فتنه و نه فتنه شته دي او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای د دین ته قزام دادا چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت توکي خو اصلا یو خبره بل حکومت چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده د دوه په شان کې فتنه موجوده ده غوړي دوه د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دي موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ یې کوو د فتنې لپاره ای الته امام ابو حنیفه مانی دلته امام ابو حنیفه نه مانی خو دلته نه ده د دین د ځان د پاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي
bale دوی یو ځین فرمانونه ورته کړل بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویہ کوي چې یو بل خبرې دام کړی دا چې لدی ورسته دي شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کیږي میرمنې د نسره راټولېږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت تیرېدل لپاره د میرمنې ټولېدل د مراسم نیول کېدل دوی هغه مس نه پرېږدي
زه به دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت هر ټولنه چې چرته انسانيت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دینه بمبران نه دی بلکې افغانستان د نور مملکتونو په سیر د نور انسانيت په سیر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي موږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم شو کوله نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه موږ عناناتو کې دي داس موږ فرهنګ دي داس موږ کلچر دي داس موږ یو لند استلاب نه دي یو ساتيره یو سبب کې چې موږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولستفاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دوه ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لو به کولی د وخت لو به چارت موجود وي لو به کولی نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غړي چې ته دغه لو به سلو کې غول چې ولنه یا رسول الله زغوالم چې وي ګورم زغوالم چې دا سلو کوم نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کی خود د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما دا سیل کول و ما نه دري ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و بیرته ول چې عائشه بس نه دی سیل خو دري رو کول چې یا رسول الله زی ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه لوي چې راشه سیل وکا آیا پیغمبر پاک عائشه وای چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه وای چې تراشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وای چې تراشه سلوک نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی ها هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ما ته دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه منځوري زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو وس دوه دمره غسته د چې موږ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاده ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د یو ټولنه
که څه هم په تیر وخت پرونو کې موږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه به څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره ورته وایو چې موږ د افغانستان نارینه موږ د افغانستان علما او موږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواده خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو موږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله چې ما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلوم خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت یو د خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو ځان د سره شریک غنو او الله له رجوع کوي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوی ته ملامت یو دوی ته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
bale
ډیره مننه بایزته وسیګي
دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاره.
د ازادي ملما السلام علیکم. د ازادي ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګه له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیزه د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګ د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې په هنتون کې د پښتو څنګ د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته پناوه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانی ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې. په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو جن راخریدار راخری ورکړي په فرهنګي مسایلو کې وو. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال یعنی تقریبا 60 کلن د شپېتو کال څخه ما وښته یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه دي ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلي. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جې نیو کې نهرو پانتون چې مرشد ابو د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته اړیکې وې.
بله هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ. د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېر برخه یا سروي وشو نیمایي برخه څخه یې ډېر یوازې په هندستان کې و. تاسو په یوه چې د محمود غزنوي د زمانې څخه تقریبا 0 کال وروسته د خاص څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي لیکن د دې ترڅنګ دا څو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسائل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پریږدئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او دغه اړیکه را مسته کړی دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه و. د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه را مسته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅکر و چې د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تاګ راتګ درلودي. ډېر زیات استادان راغلل خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1994 کال کې یا 1995 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دا څنګه لپاره یې زره وشتلم زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې د تراغلم او دلته مې په یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر ده البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2014 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې که زه د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستري واړوله مازیانه بي اي او د ماستري سره مهم وتړل. د 2016 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې د څخه فارغ کړ او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموش پښتو صفاحي ادبيات کې بداسې چې څو داس داستان نه یي چې پټخانیا یا دته ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د دیلی یا د ونن وی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دوه داینو یا د ونه پټ کې کله چې دلته هند راشه تاسو به محسوس کړئ چې د ورځې ته دا غږه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مين لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي د دې څخه ماسه و دي څخه چې مشل شور اخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو مخه دوی د سي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچه میوه او هغه چا خبر قابلی والا او د هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلری لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي په تاسو سوراغ له په دې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پښتانان واه یا روحي نه وي له پښتانانې بلل او روحي نه ول په دغه خاطر چې دوی د وړو څه په ځان د وړو څه سره یعنی د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانہ کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ما څه و د نور را تو کومو ته چې هم تر هغه دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي نه وي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځاړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي وبي ګوري چې دا څه اکثری په خاني فلمونه د اکثریت دا څه وي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي یو علت چې دا او شاګردان یو علت چې دا د انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
و تاسو موږ ولې چې په دونډه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي؟ خغله خیری د پښتنو هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېر لوی برخه ده. د کتابونو د مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه سلويشت نور چاپي نایاب کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ترتیب سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې دوی ناسته ته د نوابانو چې دا به جوړ شي چا خبره بنسټ کې شوی مثلا د تل هیڅ بچار کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي شي پریاد المحبت پښتو ژبې لمړنۍ پښتو پارټي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه ما سره وړي هغه جوړ کړی هغه لیکلی نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسی عربي پښتو سانسکریت په دوه باندې دی خپل په دوه ژبو لوی استاد او اثر محمد دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تر موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي منظور نه دا ده چې دغه د علاقه مندي د خلکو نه تنها په ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده زموږ تل لومړي سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې لري دا د دوی علاقه مندي صحیح بیا دوه هم بیا درې مو هم دا رقم په تبې ده دا خو د ژبې هغه د چینې کم یې چې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زو یو روان دی به زه غوا نه ورسم چې ان شاء الله چې شرایط له سره دا اساس دا د ویزه مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وکړو
یو تخمین شته هغه لای خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دا اساس کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته وارد وارد به یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ وکاله پینسلس کله شل کله تر 15 په دوه ودو کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې کومه د لاس کاسه معمولا لاس یو ولس یا تر دولس کاسه موثران په دغه هر کال کې د څنګه څه خبره راکړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په ودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څه د ماستری په کچه باندې فارغ شول
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک خپل اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسائل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پاتې نو مادي مسائل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې د سفارې وسیله تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یې ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکار په دې کې نه دي په موږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دا ته ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغه فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی دغه بو سره کار لري نو مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترکان وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه کې دغه واسه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کس په ونه فارغ وي چې سکرن ار انډیا ریډیو جاس پر دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر یو څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان ته ډیر راتل او را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې موږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل دا بیا زیاتره هغه دله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نشي پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د توریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د وګ کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخ هیواد مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مداري منځ د تجارت په دې کې ډیر رورات لري په دې چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته هغه جذب کړي مثلا سپورې تاسو چې نه یې ژبه درته ستا جرمنی ژبه ته دوی د جرمنی سره راکړه واکل مثلا نور داسې ژبه دي البته د بیسپلې انګلیسي ژبه دي سانسکریت ژبه دي هغوی ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې دغه فارسي ډیپارټمنټونه هم ستا ما زما د اټکل له مخې یاده تحقیق له مخې تقریبا د 16 څخه ډیر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته لیکن اکثریت د دې چې دا تر ایران ته فوکس یا تر سوری لاندې نو هغوی تمویلی هغور سره اړیکه لري په هند کې همدغسې وبوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي دوی ورته شاګردان مثلا د یو ماهر فیلوشپ کوشن دپاره ایران ته ور غواړي تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی جي شاګرد به نه وي په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې یعنې دغه 16 ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارې د ارتقایي ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده نو د افغانستان اوسنی په خوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې څو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا 12 کسه چې سره افغانستان ته واستو چې څونه ویزې نو واښستې ورته خپل هم وسلوان و په تاسو سره د په کابل کې دی او د نړۍ یو مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات په ټیک نه دي په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر څه څه روان او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې کوم کې څه نه رو پانتون کې د پښتو څخه پاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پر مختګ لپاره د تو امیت یادونه وکړه دا تو امیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له دورستۍ او جریاناتو سره باید لمنځه تللې وي ک شته په یو ټیټه یا لوړه کچه
تو امیتونه معمولا یو معینه موده لري پس که یو تو امیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطعه دا دوام لري البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1960 کال کې د پوهنتون علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه را ورسته دا کومیتونه څوار تبدیل شو 2015 کال کې ماته خپل هم د امداغه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی نور د ځکه د وزارت یو برخه ده هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی مشته باید وکړو بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر سید محمد عبدالی او جین نور خسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره پس د لسو کال لپاره نو یو کال به وروسته بیا کوو چې د امور څنګه کیږي په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس
خاغلی خیری په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کال شول نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول و
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول و یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته اشاره کړم په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول روان څه سره مخ کې د یو پارت تایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرم په دغه ډول باندې وو یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه وو په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړ او هغه څه مختلف البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي بیا دوی خپل تعاملات لري نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پټي مثلا کله د لاس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کیدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمنه نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا کوو. مګر اوس حالات کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندوستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کوم کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیت دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مو ورکو او داسې خاص نوې شی په دې کې منځ نه راځي.
د امدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشرک کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
او سم درو فکر کوم سم په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خو دا یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان بکر کوي. او البته دا دقیق شمیره یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو د کیوی شایو ونه شای ډیر وی، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوسم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کما اشتباهي وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم. د پلاټ مې محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکرمې په کندهار کې د ډېر خوشنیو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1955 کال کې نو د کندهار څخه د پلاټ د وظیفې په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مې په خیرخانه کې و. دا هغه کم تر یو معینه مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې د استاد په سفارت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شو. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو د دواړو زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته و نو د څنګه هم ضرورت و. د نامزدی په ویالي په صفات مقرر شوم، تر په ان ملې پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترڅ کې چې په کابل کې وم په چینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ، مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنتون د ماوین په صفات لومړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې اڅو کې نو بیا ماوین په صفات بیا یې ډېر موده مې د کابل پانتون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ، چې په دې کې د استادانو امیر د کابل پانتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرر هم څه کار کوي چې او د تصفیاتي میډ سمیت غړی دي. په دغه ټول کې مې تر یو معین موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د څلور پنځه کال مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2011 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنی د ماموریت علمي د لارې څخه چې بیا فوکس زموږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارونه چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې ترلاسه
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دې هغه چا لپاره چې له کلونو راځي تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیر عجیب وي یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ زیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت چې هوایی ډګر کې ښکته سول ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډیره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وینو که زه د پوه دغه څخه د هوایي ډګر اوسم امکان لري هوا به ډېر سامه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جینیو پورې تللم هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه زموږ تاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانې مکتبونه او په دوبي کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوبي بیا ته رجستریشن شروع کیږي. دا د نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا د تاسو په نو د ګرمۍ یو د غټه چې بس د باندې نسو پلان یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده ولر داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیارو.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای هایستا باندې دا شپه تا پناوړه ماش پچ پد حل چپا دا زما باندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای هایستا باندې دا شپه تا پناوړه ماش پچ پد حل چپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزاوند دی دا زړه درزاوند دی دا شپه تا پناوړه ماش پچو پر الله چوپا دا زمانه دی دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دی دا ای هایستا باندې دی دا شپه تا پناوړه ماش پچو پر الله چوپا دا زمانه دی دا چپا